سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو وس د سهار لشپګونه د مخام تشپګو په لاندو سپونو نس یو ویش پینځه ویش او د مخام لشپګونه د سهار تشپګو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د دې سات خبرونه په خبرونو پیلو. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا خواني ټویټر د اسماعیل هنیه یو انزور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لمانځه ولاړ. دغه دفتر بیل دی چې پر هنیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي. ویلی دی چې هنیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی تر سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه بولي لوړاندې د بریت پړه پر اسرائیل وراچولی او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه وژل کېدل یانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هنیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماټیک میلما وو ټول انساني او نړیوالو حقوقي اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دی هنیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هنیه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزیشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزیشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره هم لیدنه وکړه. ایران او حماس دواړو د دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې دولس اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړي چې دا برید تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نخښو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې وو د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو تروریستي ډله بولي د شکور پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځنۍ ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې و د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواکل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونی غونډه کې د خزو د حقوقو فعال وحیدی امیری د افوی نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د خزو د برخه مرستیاله هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سترګو لیدلای حال بیان کړی دی. بیا هم کراغلی ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده.
دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخه وي او چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي.
په دې اړه به پورا راپور او د سیاسي امنیتي چارو له شانونکي محمد ساق اتمر سره مرکه لرو چې وړاندې په خبرونه کې راتخ پرېږي. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپل خلکو قونسلي خدمتونه جاري وساتي. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو هغه پخوانی اقدام چې د اندېښنې وړ بوللای او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې دا یو خنډ ګڼي.
اروپا کې میشتو افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کی او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي.
چپی دارین نیولې تر اسلاباد پورې کټول ولسوالۍ کې باران شوی دی او رښتونه شوی دي او ټول کې سیلابونه راغلي دي. متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او سرکانو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
خبرونه ته بیا هم خراغلی ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژلو پراخ پرګونونه راپرولې دي. هنیه چې د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوګنځي کې تر برید لاندې راغلی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پاړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی. اسدالله الدین موضوع را سره تعقیبوي او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. الدین صاحب، د حماس د سیاسي دفتر مشر په تهران کې هدف ګرځېدلی دی، په ایران کې وروستي تحولات څه دي؟ تاسو نه به واورو.
و مننه فرشته جان، په ایران کې وروستي تحولات دادی چې سر لننه په ایران کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. د ایران لخوا په ریو رسمي اعلان کې ویل شوی چې نن چهارشنبه، سبا پنځشنبه او جمعه به د هنیا د وجل کېدو د ویر لکبله په ایران کې ملي ماتم وي. پر دې سربېره د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر هنیا برید غندلی دی او ویلی دی چې هنیا د دوی ډیپلوماټیک او ځانګړی میلمه وو او پر د باندې برید د پزشکیان پټکو د ټولو نړیوالو حقونو څخه سرغړونه ده او هغه د بشري حقونو په برخه کې چې کوم کړنلارې دي د هغو د کړنلارو خلاف عمل بللی دی. پر دې سربېره د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم پر هنیا دغه برید غندلی دی او اسرائیل ته یې د ګواښ ژبه خورولې ده. خامنه‌ای ویلي چې دوی به دغه برید بې ځوابه پرې نږدي او د ایران ولسمشر بیا ویلي چې دوی به هغه کسان له دې اقدامه پښیمانه کړي چې دغه برید ترسره کړی دی. ټاکل شوی چې د هنیا جنازه نن په ایران کې ترسره شي، البته په تهران کې او په تهران کې داسې راپور نشته چې د هنیا تر وژل کېدو وروسته د هغې یو شمېر خواخوږو او پلویانو مظاهرې هم کړي دي او د اسرائیل دغه برید غندلی.
له ایران بهر د پیښې په اړه څه ویل کېږي او د سیمې د مهمو هیوادونو غبرګونونه څه دي په دې اړه؟
و له ایران بهر هم د سیمې مهمو هیوادونو پر پیښه باندې تبصرې او غبرګونونه څرګند کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پر پیښه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې دغه خبرې به دغه برید به د سولې خبرې زیانمنې کړي. دغه راز د قطر مشرانو، د ترکیې مشرانو، د نور اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر پیښه باندې غبرګونونه ښودلي او د ټولو اندېښنه دا ده چې له دغه برید سره به په سیمه کې لا هم وضعیت کړکېچن شي. د حماس او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یا د اسرائیل د حکومت ترمنځ چې د لنډمهال اوربان کومې هڅې روانې دي هغه به اغېزمنې کړي او په سیمه کې به بېثباتي نوره هم زیاته شي. البته باید وایم چې دغه غبرګونونه په پراخېدو دي. روسیې هم ویلي چې دغه برید سیاسي ترور دی او دا ورته د منلو وړ نه دی. امریکایي چارواکو تر اوسه تبصرې نه دي کړي، یوازې د دفاع وزیر چې په فلیپین کې دی دومره ویلي چې پر پیښه باندې خبر نه دی او په دې اړه ډېر معلومات نه لري. خو داسې احتمال شته چې د ورځې تر پایه دغه غبرګونونه او دغه تبصرې لا پسې پراخ شي.
د راپورونو په اساس اسماعیل هنیه ولې تهران کې هدف وګرځید او دا به د ایران او اسرائیل په کړکیچونو باندې څومره ناوړه اغیز وکړي؟
هنیه چې د 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار کوي، له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. تر دې وړاندې هم د پوارور ایران ته سفرونه کړی دي او له مذهبي ډلو سره چې په ایران کې هم حاکمه ده خې اړیکې پاللې. نوموړی پرون سه شنبه د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته تللی وو او په تهران کې د تهران په شمال کې یو ځانګړی میلمستون یا هستوګنځای کې اوسېد چې د راپور نه مخې د بریټ پر مهال یو ساتونکو هم ورسره وژل شوی دی او دغه د ایران او د خاغلی هانی اړیکه پرسنوی کې هم ډېر را څرګندې دي. تر دې وړاندې هم د ایران د مذهبي مشرایت علي خامنئی او نورو چارواکو په مجالسو کې اسماعیل هانیا لیدل شوی دی او پات شو د ایران او اسرائیل د اړیکو نوې فصل یا نوې سفر کې هغه هم اوریدونکو ته ممکن معلومه وي چې کله چې د حماس او اسرائیل جګړه پیل شو نو ایران د اسرائیل د فلسطین ملاتړ ته ورود انګل د حماس ښکارا ملاتړ وک له همدې کبله د اسرائیل او ایران دغه تاریخي دښمنی نور هم پسې تازه شوله. په 13 اوري میاشته کې ایران په سوریا کې په دمشق کې په خپل سفارت باندې د اسرائیل لخوا برید وغند هلته اسرائیل په دمشق کې د ایران په سفارت باندې برید وکړ هلته د سپای پازاران یو مشهور قومندان وژه له همغه برید وروسته ایران غواخو کړ اسرائیل ته چې دغه برید به ځواب نه پریږدي همغه و چې د حمل میاست پښپګوښته منیټه ایران سلګونه توغندی او بي پيلوټ الوتکې د اسرائیل پر لوري باندې وتوغولې چې هغه پر اسرائیل د ایران لمړنۍ مستقیم برید وو اوس چې بیا ورته غواخونه شوی بیا د سیاټکل کې چې د بد ایران او اسرائیل د دښمنۍ په تازه کړکیچ کې او نوې سفر کې پرانیزي خو معلومه نه ده چې ایران به دازل څه ډول خبرګونو کوي او دغه برید څه ډول غاش باخلي.
مننه اسد الله الدین وو چې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا د وجل کېدو په اړه تازه حال را سره شریک.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سباور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د سه یو نږدې توافق ته سره رسیدلو خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل
د په همدې موضوع په پاتې شو د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن خبر ورکړی چې هانیه او یو تن ساتونکو یې نن په تهران کې په خپل استوګنځي کې په نخښ شول. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي امنیتي چارو لشنون کې محمد ساقط مر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د هانیه وجل کېدل به د منځنۍ ختیځ د کړکیش لپاره په څه معنی وي. نور حالیه په دې مرکه کې واوري.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سبا ور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د سه یو نږدې توافق ته سره رسیدلو خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل د حزب الله په غوږیک پولي قومندانانو باندې حمله کړې د بلخونه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړې دي په لبنان کې او دا وروستۍ پیښه چې اسماعیل هانیه تر شوې په تهران کې دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنا ده دا چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. په خط کې د جنگ پراخیدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلې. زه فکر کوم چې دې سره به جوخ لبنان هم جنگ ته راکش شي حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر ځکه چې دوی خو چپه خوله نه پاتې کیږي.
بله
یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دې چې سول کې جنگ به نور هم په سیمه کې خور.
نو که جنگ خور شي ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیل سره او که یوازې اسرائیل او ایران پلوه ډلې به وي؟
نه زه داسې فکر کوم البته اوس خو دا ډیر وختي دی لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرام نه پاتې کیږي، ځکه ایران گرچه نیابتي ډلې لري په لبنان کې، حزب الله د خپل حماس ته او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډېر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا همدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنۍ وړې او لوی ډلې شته چې د ټول په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګوري اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ترا کش کی، زکا دی دوی دی مشرانو پا سرگندونو کی همیشه دا خبر شوی چی دی مار سر ایران کی ده. نو دست انگیل کی گی چی یهودان نغوالی چی دا جگره پایتا برسی گی و خوی کوشش دا کی چی دی حماس دی پورا نابودول او د تروریزم د پورا نابودول د پاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسو نومونه واخیستئ، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهه جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایي او پارتیزاني او د خراب او تراب جګړه ده، لیکن احتمال دا کیږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران لپاره، ځکه چې ایران نشي کولای په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیا دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي او دا جنگ به ډېر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه. اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولای شي دوی؟
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهیږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کوم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ورداخل شي د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیم جګړې ته داخل شي.
د سیاسي امنیتی چارو شنونکو محمد اساق اتمر و چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پاک را سرغږېدلی و.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره
په خبرونه کې را سره وو. سید افغانستان په حق له نور راپورونه هم تر توړاندې لرو، خو وس ورزو یو بل راپور ته. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو پاړه په جوړ غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندل ټینګار وو. د غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسي او عمل سوپیون کې و. وګرځي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استازو او د خزو د حقوقو افغان فعالې وحیدی امیری ګډون کړی وو. نور حالې د سنا کاکړ پر راپور کې ووري.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژني. طالبان په رسمیت مپیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه وو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدی امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوات او د دې سازمان د عمومي اسامبلۍ په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو جنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو جنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د کورنۍ او بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن امیری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزی وینجونی په نخښه کوي تر ټولو نا وړوي. موږ د Taliban لخوا دا بنسټیز شوی هڅه د جنسیتي زورونې په توګه رسمیت پیژنو.
نو موږ د هم ویل هغه کسان چې د Taliban له دې پالیسیو سره مخالفت کوي، د هغوی کورنۍ د Taliban لخوا د ګواښل کېدو، لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. هغه امیر په بیلابیلو برخو کې افغان جنونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار روکر. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو قونسلي خدمات بې اعتبار اعلان شوي وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ بولي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د هغه پریکړه پړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوارل سیاسي اساسوالۍ او کنسولي خدمتونه بې اعتبار اعلان کړي توند خبرګون خوده لري. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي اساسوالۍ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼ خبره کړې ویلي د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربا هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارل سیاسي اساسوالۍ او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنس هم خبره کړې راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي اساسوالۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دی ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وایي په اروپا کې زیات شمېر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې د تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغه برت سرټیفیکټ، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت، امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغه پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل نږدې درې کال تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د ایران، پاکستان، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا راپورونه او نور راپورونه کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې کې azadiradio.com ته سرور کړئ که یو لته ورشي زموږ نور راپورونه واوري. په کونړ کې د تیر ورځې بارانونو او سیلابونو یو مېرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي. د باران او سیلاب په وجه 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوي چې د سیند له غاړې نه ځانونه لرې وساتي. تیره ورځ د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم خلکو ته مالی زیانونه اوښتي وو. نور حال په دې پورکی واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وایي د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تیرې شپې د ورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د نالۍ نه نیولې تر نورګالا پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی او ورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي، چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه ویلې سربندونه سرکونه د سينو رامت اساسات د لمنځه تللي دي او تقریبا د یو سلو شلو په حدودو کې کورنی حیوانات تلف شوي دي.
خاغل احسان وای د باران او سیلا پوج د کونړ په سین کې د اوبو کچه هم لوړه شوی او له خلکو هله کوي چې د سین لغاړو ځانونه لري وساتي. د کونړ اوسیدونکو وای بارانونو او سیلابونو زیات زپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوی محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګیدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړي ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنا ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه ویلې آبادیانې او رسیدلي فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی. مونږ د حکومت هم ورسره کوم مؤسسات دي داغونه هم زمونږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي به وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلور ولایتونو په ګډون د هیباد ګڼو سیمو کې د بارانونو توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه وښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
راپورونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل اکسپانا په خوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لماینز ولاړ. دغه دفتر به لدی چې پر هنیه د بریټ رنگوالی ته اشاره وکړي، ویلي دی چې هنیه په تهران کې تر بریټ لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریټ دوی سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، لوړاندې د بریټ پړه پر اسرائیل وراچولې او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ محل د تهران په شمال کې په یو بریټ کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه ووژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وجلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماټیک میلمه وو ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دا چې د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هغه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره هم لیدنه کړې وه. ایران او حماس دواړو دغه بریټ پړه پر اسرائیل اچولې او دغه چخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلې قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نه دی معلوم. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبر ورکړی چې دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلې قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي وو. د افغانستان د جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیول تورن کړی دي. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې و، د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې د افغانستان چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم او کار او تګ راتګ لګیدل دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسي سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د غوخل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي.
هزارو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند خوشمن سره مرکه کړې.
پټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دی چې نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته د وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامه خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چاوزی ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه
قومندان صاحب. تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د وی تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2023 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره سوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیل ګران وایي که څه هم سخت کال د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نېټه پای ته ورسېده او دا د اوسې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتارو ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونهی سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په 3 میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څه کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کرد. سه اشکال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهم خبره دا ده چې په خپله د جنوبي ولایتونو بزګرانو 15 جریبه کوکنار کرل. او دې 15 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرام تریاک ترلاسه کول. په سه اشکال یو بزګر په 200 متر مربع ځمکه کوکنار وکړل. 2 کیلوګرام تریاک ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکه څخه 30 کیلوګرام په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګر شمال ته ولاړل. داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د انسیز موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ و له کاره ګوښه کړي دي. خود دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي. هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو 20 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي. خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنولیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډېرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړې دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډېرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړي دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړي او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومېږي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرې ایښې، خو دا چې مېړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغه سې ځای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې ځای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا سي چې د ترکولو ځای وي، کار خو یې ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 300,000 ته رسیږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو محتاجو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي، د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله مهدیه رضایی وایي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دغه ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورني تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت خانه،
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په جره تازه یو راپور خپور کړی او ادعای کړی چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه،
که دی اتیاد لمن هم دست پراخه شی، ستون زیده رو ولی شی. که مو گولایتونو تا و برو بخواه خزوخ جوان درلود، خو اوز دی هر یو رزی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی. پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولنه تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه.
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اتیا د وضعیت په اړه سروې وکړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ شوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند، په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا اعتیاد د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجه مراجعه نه ده کړې، د رخصوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې رخصوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلاپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې رخصوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. درک دی ناروغان و زیادوالی او پا افغانستان که دی نشت امکانات که دا غصنده پا تاسف سر شنگ داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولی شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکړوي، لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوي کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نه شي، خرڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېرې نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول وو. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي، خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. دې سره کومه وخت ما هم دې نشي ته دوام ورکو. یو وخت نه بعد د سړی مانه جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر او بد حالت راغی. مریض ولم ځان مې درد کو، بس خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوام وخت ستل پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ و ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نسم درد. هغې ویل تیا د فراشه جوړېږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ما ته نه پوښتنه وکړه چې ولې. بیا هغې ما ته دا جواب راکړ چې زه هم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدي شولو. درې څلور کاله دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله. بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولمه یعنی پوهنتون و، پوهنتون کې د مالی بخش کې ومه یعنی فاینانس، دا فیسونه مونږ بل ورکوو، بانک سیستم و، بیا به مهغې ته سمسټر وار خپل فیسونه یې رسول، دغه دې مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پی روک دیدی. بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا سر نو چکلا آواز دل خبر شول، ډیر جگر خونه شول، نور په دې لټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفاخانه ته ویوړل، مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیرا غلله ما تکرار سو، زتی ژوند مې مستاستا پتریخېدو شو. زه چې کله خمار ولما نه به ما ته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دی چیش، نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسته به ما اچوو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله،
په چای جوش مې وستې ده نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوکو وخوړل. هغه وخت کې مې وستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور که چیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکړم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنګ شي. نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله، بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي، او که بیا پرې راځو بیا نور زموږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دغه خپل فامیل کې دا دی تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی، دا هغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو موږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پرې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې تا زوی روغ دی یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نشې کې په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلی یو، دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه میرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کنده یم دا وڑو وڑو بچیان را پاته دی. آجی صاحب یو خیرات خوراکه کنه.
وقتی زی دادل تسه که ایچه ناسته ای
کنده هم بیواد لکه بیما یو خیر و خیرات دوله اوما.
کماندار صاحب دی ما شما رو تاو گورا تو ما تیز بارا نوری دول پو بول همزه خشتی دی و دوی بیام نرا بیدارا کیگی.
خواه ما شما خود سمر شوخ بی یواش با ما را ما نکینی.
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخي او لوبې کوي، زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي، د لوږې نه ټوله ورځ ویدي.
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دانې پسند کیږي، دا څنګه خوب دی؟
اوهو د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي، په رڼو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي، د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا پر رڼو سترګو خوب لیدلی وي؟
کماندان صاحب دا دی زه هر څه خوروم خو دوی هیڅ نه بیداره کیږي، بیخي لکه مړه چی.
ریښتیا هم دا خو بیخي لکه مړه چی وي.
زموږ بیچارهګان اولادونه خو په ژوندوني هم لکه مړه چی وي. ژوند خو د پیسهدارو خلکو دی، موږ کله په ژوندیو کې حساب یو؟
نو چې په مړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهې؟ نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي، دا یو کال کیږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم.
نو څه وکړم قومندان صاحب، مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو.
کور دې چیرته دی؟
کور مې نه نه کور نه لرم، د سړک په غاړه ژوند کوم.
راغ ما وایه خامخا ته خبره شته. اشرفه
بله قومندان صاحب.
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته، دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیې ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه.
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره؟ ناسته مو ځوروئ او ځای ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو، که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه، ډېرې خبرې مه کوه، هله پورته شه موټر ته.
کماندان صاحب او ځای ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده. له خدایه وېرېږئ، خوشي مې کوي. قومندان صاحب عذر درته کوم، پلو درته غواړم، ما خوشي کوي، ما خوشي کوي.
راځه.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام. راځئ ډاکټر صاحب، خیر راغلاست.
خیر یو څه قومندان صاحب، دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو.
ښه ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
انداره قومندان صاحب، ته یې وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قومندان صاحب، دا د تاسې وګورئ، ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي، د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. خطو درېږه زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله،
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم سلام، جوړ پخیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پرته ده.
ها ها،
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا، توبه خدایا، دا څنګه مرده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراستومه چې محکمې ته ورسیږي.